السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته واژه یاست. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجله پیل اسوه. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې تر ډیره پر دې خبرې کوو چې د ثبات او همپالنې ډلې د ارګ سره سیاسي موافقه لاسلیک کړه. آیا د دې موافقې له لاسلیک سره په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته رسیدلی او که څنګه؟ دا او نور مسایل په څو شیبو کې اورېدلی سي. په پیل کې خبرونه له احمد تکل نه اوري.
سلام. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي بحران د پای ته رسولو په مقصد نن یو موافقه لاسلیک کړه. د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهرې کړې دي او د پاکستان پولیس وایي چې د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د داعش ډلې څلور غړي وژلې دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د واک پر سر لانجه نن د ولسمشر اشرف غنی او پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له لاسلیک سره پای ته ورسېده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د دې موافقې له مخې به ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وي او د ټیم غړي به یې په کابینه کې غړیتوب ولري. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې روانه سیاسي لانجه وروسته له هغه پیل شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالی ښاغلی عبدالله دا پریکړه ونه منله. په فبروري میاشت کې هغه مهال چې ولسمشر اشرف غنی د دوهمې دورې لپاره لوړه کوله، نو ښاغلی عبدالله هممهاله د لوړې مراسم جوړ کړل. د دې موافقې بشپړ جزئیات تر اوسه نه دي روښانه شوي، خو په دې اړه خبرو ډیر وخت ونیو. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې په کابل او ننګرهار کې وروستۍ حملې اصلا طالبانو کړي، خو پر داعش ډلې یې تپي. امرالله صالح چې نن د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې د وروستۍ تروریستي حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره جلال آباد ښار ته تللی و. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د استازي ملک قیس نوراغا ملکزي کور ته ورغی او د هغه د زوی د ولایتي شورا د غړي عبدالله لالا خان د مړینې له کبله یې خواخوږي څرګنده کړه. ښاغلی صالح په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان حکومت د دې حملو اصلي عاملان چې طالبان دي پیژني. له دې مخکې امریکایي چارواکو او طالبانو ویلي وو چې په ننګرهار او کابل کې وروستۍ حملې داعش ډلې کړي دي. داعش ډلې هم د دې حملو مسؤلیت منلی، خو د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې طالبانو پخوا تر دې هم د تور ته حملې کړي دي. د سه شنبې په ورځ په کابل کې پر یو زیږنتون له وسلوال برید سره په یوه ورځ په کوز کونړ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان د جنازې په مراسمو کې ځانمرګې حمله وشوه چې شاوخوا دیرش کسان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. په همدې حال کې نن د هرات یو شمیر اوسیدونکي په دې ښار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مخې ته راټول شول او د کابل او ننګرهار د حملو پر ضد اعتراض وکړ. معترضانو د دې حملو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او له یوناما څخه یې وغوښتل چې د دې جنایتونو پر وړاندې د غلي نه پاتې کیږي. افغان چارواکي وایي چې د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې خلکو د طالبانو پر ضد مظاهره کړې ده. د شیرین تګاب ولسوال زین الله زکی ازادۍ راډیو ته ویل چې د کوه سیاد او اسلام کلا سیمو د اوسیدونکو مظاهره نن غرمه مهال پیل شوه او اوس هم روانه ده. ښاغلی زکی د طالبانو بی عدالتی او ظلم د دې مظاهرو علت وباله.
نو روز افزون با مردم مشکل ایجاد میکرد.
دوی خلکو ته ستونزې جوړولې، له زور نه یې کار اخیست، خلکو نه یې عشر او غیر قانونی پیسې اخیستې. خلک له دې وضعیت څخه پوزې ته راغلي وو. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. شیرین تګاب د مزار میمنې د لویې لارې په اوږدو کې پرته ولسوالۍ ده چې پر یو شمیر سیمو یې طالبان ولکه لري. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې څلور غړي وژلې دي. د پاکستان د تروریزم ضد پولیسو نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو په نتیجه کې تېره شپه د پنجاب په بهاولپور سیمه کې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. خبرپاڼه زیاتوي چې پولیسو له دې ډلې څخه وسلې او د بمونو د جوړولو وسایل هم ترلاسه کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د دې کسانو له نیولو سره د یوې احتمالي حملې مخه نیول شوې ده. چارواکو ویلي چې د کسانو پر مذهبي تاسیساتو د حملې پلان درلود، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په وروستیو څو کلونو کې تر ډیره په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي، خو افراطي ډلې د دې هیواد په ختیځ کې هم فعال دي. په آسیا او اروپا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري، او د متحده ایالاتو په ډیرو سیمو کې هم له دې خبرداریو سره سره چې دا ویروس تر اوسه نه دی کنټرول شوی، ځینې محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي. په فرانسه، ایټالیا او یونان کې د ژوند د عادي کېدو د یوې نښې په توګه د سمندر ساحلونه بیا پرانیستل شوي دي. په جرمني کې د فوټبال لیګ یا بوندس لیګ لوبې په داسې حال کې پیل شوې چې زرګونه کسانو د ټول هیواد په کچه د محدودیتونو پر ضد مظاهرې کړي دي. د اروپا ډیری هیوادونو چې د کووید 19 د ناروغانو او مړینو شپې شمیر پکې راکم شوی دی، اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. په اروپایي هیوادونو کې چې د ویروس سخت ځپلي د مړو شمیر له 1,25,000 اوښتی. او د امریکا مخکینی ولسمشر باراک اوباما د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه کې د اوسنیو چارواکو پر اجراتو انتقاد کړی او ویلي دي زیات شمیر چارواکي حتی دا فکر هم نه کوي چې دوی د چارو مسؤلان دي. ښاغلي اوباما پرون د مې په 14 د یو کالج د محصلانو د فراغت آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال پر اوسنۍ ادارې د کمساري انتقاد په ترڅ کې وویل د کورونا وبا بالاخره له دې راست څخه پرده پورته کړه چې اکثر دا چارواکي په څه اخته دي. اوباما د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د نورو چارواکو نمونه یاد نه کړل، خو دا وینا تر ډیره د ټرمپ ادارې ته مستقیمه اشاره تعبیر شوې ده. دا خبرونه
مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي. په افغانستان کې د مازیګر 5 بجې او 2 دقیقې سوې د دې خبري مجلې ډیره برخه پر دې مسلې را څرخي چې د ثبات او همپالنې ډلې له جمهوري ریاست سره سیاسي موافقه لاسلیک کړې چې له مخې شغلي عبدالله او د هغه ډلې ته په قدرت کې د شراکت زمینه برابرېږي. په دې اړه د بیلابیلو کارپوهانو نظرونه هم را اخلو. د حکومت د ویاندویانو نظریات به هم خبرو. خو په سر کې ورزو کابل ته اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. اکرام صاحب، په دې اړه ستاسو سره جزئیات څه دي؟ په دې برخه کې څه څرګندونې سوي دي او څه عکس العملونه راغلي دي؟
ډیر مننه صالح صاحب. لډیرو بحثونو او سیاسي ناندریو نو وروسته نن دغه هوکړه لاسلیک شوه. ولسمشری مانی ویان صدیق صدیقی واځ په ټویټر باندې دغه هوکړه د لاسلیکې دوه خبر ورکړې دی. ویلي دي چې د دې هوکړې لمخې به خغل عبدالله د مصالحي علي شورا رئیس یو د دې تر څنګ به د کابینی د ټیم غړي البته د افغانستان په کابینه کې سهم ولري او وانډه به ولري. د دې هوکړې په اړه باندې نور جزئیات تر دې دمه د ارګویندویانو ندی ورکړي. دوی وایي چې سوشي بیروس ته په دې اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریکي، البته د ملي ټلویزیون د لار نه دوی وایي چې دواړه مشران به راځي او خبرې وکړي. خو وړاندې چې دغه هوکړې پاړه باندې ویل کېدل 50-50% د کابینی او ویش او د وزیرانو د دغه شاندوالیانو لوی ریاستونو او سفارتونو ویل کېدل داسې چې 50-50% ویش به وي. دغه شاند عبدالرشید دوستم د مارشالۍ موضوع، عبدالرشید دوستم د عبدالله د ټاکنیستم مخکخه غړو، که څه هم ارګوي چې په دې اړه جزئیات وروسته پډاګه کیږي، خو د خاغلی دوستم زوی باتور دوستم په خپل ټویټر پاڼه باندې مبارکي ورکړې ده. ویلي دي چې د پلار یعنی عبدالرشید دوستم مارشالۍ د ټولو ته مبارکي معنی ده چې دغه کارم د باتور دوستم په وینا باندې چې ترسره شوی دی. او د دغه هوکړه صدیق صدیقي وایي چې په ارګ کلاس لیک شو کوم عکسونه چې خپاره شوی دی، په دې عکسونو کې یونس قانوني لیدل کیږي، د غشان پخانه ولسمشر حامد کرزی، زلمی رسول، باتور دوسم، د ملي امنیت پخانه رئیس معصوم سانګزی، کریم خلیلی، جهادي مشر عبدرب رسول سیاف، او د ملي امنیت وسنه مشاور حمد الله محب. دوی لیدل کیږي چې په دغه مراسمو کې برخه لري. او عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غنی لیدل کیږي چې دغه هوکړه پلاس لیکي. نو تر دې دمه معلومات په دې اړه دومره دي، لدین ورسته به اتبه نور معلومات رسنیو سره شریکي چې بیا به لوریدونکو سره شریکو. بل سره
ډیر مننه د اکرام الله اکرام پور راپور کې مو وردل شی به مخ کې ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله په خپل کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه چې لمخې په حکومت کې د عبدالله ټیم ته د ونډې زمينه برابرېږي. د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریا برګزی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. میرمن برګزی، خبرونې ته شرغله، ستاسو نظر څه دی چې له دې سره په افغانستان کې دغه سیاسي کړکېچ چې رامنځته شوی و ختمیږي، که فکر کوئ چې نورې لانجې به سر پورته کوي؟ میرمن بارکزی، آواز می اوري؟ د ولسی جرګې پخوانی استاد اوس مو آواز راځي. میرمن بارکزی، پښتنه می دا و چې څه فکر کوي چې د دې موافقه لاسلیک سره په افغانستان کې هغه سیاسي کړکې چې په دې ورستوي کرامن سسوي ور سره د کورونا وایرس بحران دا به ختمیږي، که په فکر کوي چې نور ستونزې به ایجادېږي؟
مننه، سلامونه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته. زما په اند صحیح دی چې نن یو کړکېچ یو لانجه حل شوله، خو کېدای شي پیل د نورو سیاسي مشکلات وي. که څه هم زه نه غواړم چې په سر کې بدبین اوسم دې موافقت نامې ته، مګر د محتوا په پام کې نیولو سره په دې کې ډېر شیان راغلي دي چې د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې راځي، او د دې تر څنګ کېدای شي چې د سیاسي رهبران خپل منځ کې توافق ولري، خو دا چې د حکومت جوړښت به څنګه وي او څومره به دوی دغه موافقت نامې ته احترام قایل شي او عملي بڼه ورکړي، دا هم تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. هېر هم نه شي چې په 2014 کال کې چې کوم موافقت نامه لاسلیک شوله، هغه په ملي او بین ملي سطحه باندې نسبت تر نننۍ موافقت نامې معتبر و، خو بیا هم د افغانستان ضرورت ایجابی چې داسې حکومت جوړ شي هغه کې ټول د افغانستان خلک، سیاسي ګوندونه او هغه قومونه او ښځې او نر خپل په دغه ځان په دغه هنداره کې وویني. زه فکر نه کوم چې کرونا وایرس د موافقتنامې سره کوم تړاو ولري، ځکه چې هغه په نړیواله سطحه باندې یو بحران دی، او زما هیله هم دا ده چې زموږ سیاستوال نن نه وروسته اختلاف پریدي، مخصوصا ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دوی ټیمونو په مابینځ کې باید جوړ جاړی رامنځته شي، دوی خپل منځ کې سوله وکړي، توافق وکړي، او عملاً د خلکو ته وښيي چې دوی کولای شي په یو غږ باندې د افغانستان د سولې په اکله باندې په ګډه کار وکړي. او په زم د دې زه فکر کوم که چېرته دوی بېرته لاړ شي، مغه تېر پخوانی شپږ کاله مخکې ناکامه تجربې لپاره، بیا خو نو خلک هم ستړي دي، نړیوال ټولنه هم ستړي ده، او نن سبا افغانستان په هغه موقف او هغه حمایت نه لري کوم چې پخوا یې درلودله. نو بنا زما په آن باندې دغه موافقتنامه سربېره پر دې چې یو ښه پیل به ګڼو، خو بیا هم دوی ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو او د افغانستان د خلکو ګټو خاطر باندې باید دوی هلې ځلې وکړي چې بېرته هغه د افغانستان تللی موقف او وضعیت او لاسته راوړنې بېرته حداقل تعمیم کړی شي، ځکه چې متاسفانه 2014 کال کې مونږ د یو قوي افغانستان خاوند وو، او نن تصویر چې دنیا غواړي درګرده لګیا دی چې افغانستان لپاره بل ادرسونه پیدا کړي، لکه چې څنګه طالبان دي. نو زه فکر کوم چې زموږ سیاست ته پکار دی چې لږ سیاسي تعقل نه کار واخلي نسبت سیاسي.
میرمن بارکزی، لا هم د خلکو سره ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال دواړو مشرانو هم دا خبره کوله چې په قدرت کې به یو بل ته د شراکت موضوع نه تاییدوي. اوس په کابینه کې د 50% غړو د معرفي کولو خبره شوې ده، د والیانو او نورو چارواکو په معرفي کولو کې د ثبات او همپالنې ټیم د شراکت غوښتنه شوې ده، او ویل شوي چې اشخاص به هم د مواجهه دلایلو له مخې د دوی په غوښتنه لرې کیږي. یعنې فکر کوي چې لا هم ځینې پوښتنې بې ځواب پاتې نه دي؟ په دې برخه کې زیاتو بحثونو ته اړتیا ده چې ځینې وضاحتونه رامنځته شي.
متاسفانه تر اوسه پورې خاطر هم دغه د موافقتنامې رسمي متن خلکو په لاس باندې نه دی. هېر هم نه شي ولې د دې ځلې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ډېر نور هم خپل پای کړ کلک کر تر هغه پوری چې وتوانیږي نور قوت ترلاسه کړي، ځکه چې مخکنی کابینه کې صرف 50% د کابینه و، مګر نن سبا دلیدل کېږي د هغوی قناعت نه تنها یوازې دې خبرې باندې نه دی، ځکه چې دوی والیان غواړي، مستقل ریاستونه غواړي، په څارنوالۍ کې خلک خپل غواړي وګماري، په قضات کې شورای عالي سره محکمه کې دوی غواړي خپل خلک ولري. زه فکر کوم چې دغه رقم ویش په سیاسي منطق باندې برابر نه راځي، ځکه چې ویش که چېرته د استعداد او توانمندۍ له مخې کېږي هغه یو معقولیت لري، مګر که چېرته دغه وشي چې ولا په دې ولایت کې ما رایې ډېر وو نو والی به زه تاکم، بیا به بل وایي چې ولا په دغه وزارت کې ما خلک دی دي بیا به زه وزیر یم، دغه یو بل بحران دی، یو بل ناندرین دی چې پیل کېږي، او مخصوصا که چېرته د افغانستان عدلي او قضایي سیستم لکه څنګه چې نن د سیاسي اهدافو مرکز ګرځېدلې او د هغې په واسطه باندې سیاسي عقده ګشایانې کېږي، هغې نه وروسته که چېرته دا د دوو ټیمونو په مابینځ کې وویشل شي، نو زه فکر کوم چې دا به یو ستره جفا د افغانستان د سیاسي نظام سره وي. هېر هم نه شي چې افراد ځي او راځي، خو دا نظام باید خپل حبوحت، خپل وجاهت او خپل اقتدار حفظ کړي. که چېرته د نظام د اقتدار لپاره او هغه هم قرباني شي د خلکو د ګمارنو لپاره، زه فکر نه کوم چې دا نظام بیا وشي کولای چې یو ښه نظام وسي. او د دې تر څنګ سوالونه ځکه ډېر د افغانستان د خلکو په ذهن کې شته دی، متاسفانه د طالبانو غبرګون هم په اوسنۍ وضعیت کې مثبت نه و، د حتی د سولې عالي شورا پاکله باندې یا کوم شی چې استاد شیخ عبدالله احتمالاً هغه به مخته وړي، بیا هم مبرو وخت به څه وایي، خو توقع د خلکو همدا ده، زمونږ توقع همدا ده چې دا دواړه ټیمونه نور د زیاتي اختلاف پرېږدي، راړي شي مثبت او سالم رقابت د خدماتو لپاره د شروع کی، د اعتماد لپاره شروع کی، ځکه چې متاسفانه دا دواړه ټیمونه د خلکو په مابینځ کې عمره محبوبیت نه لري او عمره رای باندې نه دی راغلی چې دوی بیا هغه باندې لانجې جوړ کړي.
ډېره مننه د ولسي جرګې پخوانی استاد میرمن شکریا بارکزی وای چې د نننۍ موافقې په اړه څرګندونې کولې. شپه مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله سره سیاسي موافقه لاسلیک کړه. پر دې موضوع د بحث لپاره د پوهنتون استاد پوهان ودیر صفای هم له کابل سره په مستقیم تماس کړی. صفای صاحب، تیر ور په قدرت کې پر شراکت خلکو انتقاد درلود، خصوصا پر 50% ونډې باندې. فکر کوي چې اوسنۍ موافقه همغه پخوانی تیوري تکراروي کې څه نوې خبرې هم لري؟
مهربانی ستاسو د پوښتنې نه خبره خدا ده چې که عملا او په گفتار کې ندی ویل شوي چې 50% یې اخیستی دي، خو تقریبا هغې ته ورته پخوانی داستان ته ورته یو قصه اوس هم جوړه شوې ده. معنا یې دا ده چې هم ولایتونه، هم سفارتونه، هم وزارتونه، دا ټول په دې رقم جنجال او د وجلبۍ باندې غوښتل دی، یو طرف مقابل نه چې کمیسیون هغه کامیاب اعلان کړی او اکثریت رایې هغه ته نسبت کړي دي، دا په ذات خود یو تېروتنه او غلطي او ظلم دی. د ډیموکراسي د حساب سره که کمی که ډېری که یوه رایوي که دوه رایي که میلیون خلکو اشتراک کړی که لکونو اشتراک کړی، هر څه چې دي ګرچې اصله وړنه هم د افغانستان د خلکو ټول اکثریت یا حتی د نیم اکثریت هم نه دی، اما بیا هم پرنسپ د ډیموکراسۍ باندې که هر چا اشتراک کړی بغیر حسابېږي اکثریت او اقلیت، او دا یې وړې وه، اما دی مجبور شو د یو داوجلبۍ په مقابل کې تسلیم شي او یو شی منځته راوړي، یو حکومت منځته راوړي چې خلک پرې باندې خوشحاله نه دي، او د افغانستان خلک خصوصا نغه خلکو چې غوښتل چې یو نفر ته رای ورکړي راشي او هغه یو لاس حکومت وکړي هغه یې متضرر کړی. استاد
همدې موضوع ته راتلم، بښنه غواړم چې دغه ستونزه ورګرځي هغه د ټاکنو ورځو ته چې تر ټاکنو وروسته یو ټیم دغه د انتخاباتو د نتایجو هرکلی وکړي، بل ټیم انتقاد درلو چې په انتخاباتو کې درغلي شوی ده، خو تر هغه وروسته ډېر ټینګار پر همدې باندې و چې په قدرت کې باید شراکت ورکول شي. فکر کوي چې که په ټاکنو کې درغلي شوی و خو د ټاکنو درغلي باید څېړل شوی وای، که څنګه؟
او دا ساسی خبر صحیح ده. په دې کې هوا عالم نورستانی رئیس د کمیسیون د انتخاباتو هم یو داوا سرنوالی وزارت د عدلی مقاماتو د افغانستان نغوښتي دي چې هر کله که ډاکټر صاحب عبدالله ومنله چې قدرت او څوکۍ واخلي د غنی نه، نو معنا یې دا ده چې د انتخابات منلی دي او د ده بخشش هم مني. نو دا زمونږ چې حیثیت ماله شوی دی او درغلیو نوم یې پرې ایښی و، هغه باید بررسی شي او د باید جواب ورکړي. زه باید د حیثیت وشم که دیموکراسي دا خبره صحیح ده، عدلي مقامات باید اقدام وکړي. غیر د هغې نه دا درغلي ویلو نه صرف نظر شوی دی او قدرت اخیستلو ویش چې ورسره تقسیم شوی دی پس له هغې باندې په هر چیشي راضي دی. معنا دا چې انتخابات صحیح شوي، خو زه قومي بیس باندې، سمتي بیس باندې، ژبني بیس باندې هم غواړم او هغه یې واخیسته.
مخکې موږ کارپوهانو سره استاد خبرې کړې وې، د هغوی اندېښنه دا وه چې اوس په سیاست کې یو نوی جریان پیل شوی دی، هغه کسان چې په ټاکنو کې مخکښ وي خو بایلونکي وي، په قدرت کې به شراکت غواړي. فکر کوي چې په آینده کې به بیا هم دا موضوع تکرارېږي؟
نو که دوی همدغسې شخصیتونه وي چې یو خوایم چې کوړي هم ډېر ضعیف وي او حاکمیت هم خپل ضعیف ګڼي، سره دې ځان سر قومندان اعلی د مملکت ګڼي او بیا تسلیمیږي د وجلبۍ ته د یو بل جانب مقابل، نو شاید دا لړۍ دومره دوام وکړي چې بیا قانون اساسي او ډیموکراسي او د خلکو رایې په دوه پیسو هم نه ارزي او ارزش هم نه لري. هر څوک چې دعوه کوي هغه قدرت اخیستی شي.
استاد، اوس به د سولې مسله څنګه کیږي چې له مخکې هم له کړکېچ سره دغه پروسه مخامخ شوې ده، د بندیانو خوشي کېدل ځنډول سوي دي، د سولې بین الافغاني خبرې چې په مارچ کې باید پیل شوي نه دي، یعنی فکر کوي چې د سولې پروسه به اوس ګړندۍ سي که فکر کوي چې لا به له نورو ستونزو سره مخامخېږي؟
زه فکر کوم چې سولې پروسه که همدغه کسان مخته بوزي چې لکه ازادي د ریاست د سولې د عالي شورا ورته په غاړه ورکړې اچولې ده، او هغه کسان چې د هغو خوا ته ولاړ دي دا ټول سرسخته مخالفین د طالبانو دي. او اول خو به طالبان ازنه شي دوی سره د افغانستان د نمایندګانو په حیث خبرې وکړي، او که بیا خبرې هم وکړي پس له خپلو 15,000 زندانیانو د خلاصېدو نه وروسته خبرې وکړي، او که خبرې دا ګروپ د هغوی سره مخکې بوزي زه فکر نه کوم چې نتیجه ورکړي او جګړه به نوره هم شدید او دوامداره شي.
ډېره مننه د پوهنتون استاد پوهان ودیر صافی و چې د افغانستان د حکومت او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې ترمنځ په هغې موافقې باندې خبرې کولې چې نن د دواړو رهبرانو ترمنځ لاسلیک شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې د دې موافقې په اړه چې نن د ولسمشر غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ لاسلیک سوه، تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ کولی سئ چې په څو شیبو کې زنګ را ووهئ، خپل نظر سره شریک کړئ. په افغانستان کې مو دوه شمېرې فعالې دي، 0-8-22-2-15-15. بله شمېره مو د 0-9-9-2-3-5-5 شمېرې بیا تکراروم، 0-8-22-2-15-15. بله شمېره مو د 0-9-9-2-3-5-5. د پوهنتون له استاد محمد شفیق امین څخه مې شېبه مخکې پوښتنه وکړه چې دغه نوې موافقه به نوی سیاسي بهیر ته لاره پرانیزي او که څنګه؟
روانو سیاسي کړکېچونو په عامه افکارو کې یو لړ زیاتې اندېښنې راپارولې وې. نو زه فکر کوم چې د دغې توافقنامې په امضا سره به هغه اندېښنې یو څه رفع شي او د خلکو یو څه اطمینان به حاصل شي، او د دې تر څنګ ښایي چې د سولې د روان بهیر لپاره یو نسبي اجماع دغه طریقه رامنځته شي.
د موافقه په درشل کې د ثبات او هم پلنې په ډله کې هم درزونه ایجاد شوی و. فکر کوي چې دا کړکیچ به اوس حلېږي.
د ثبات او هم پلنې ټیم اساسي موخه دا و چې په حکومت کې مشارکت پیدا کړي او په واک کې شریک شي. نو زه فکر کوم چې د واک ستونزه حل شوي وي، ښایي چې دغه مشکل حل شي او کومه ستونزه پاتې نه وي.
پر عبدالرشید دوستم لا هم د عبدالله اشچی له خوا تورونه پورې سوي او دا تورونه لا څېړل سوي نه دي، نه هم محکمې د تبرعات ورکړی دی. د قدرت د شریکولو تر موافقې مخکې مو راپور درلو چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ لقب غوښتنه کړې. دا یوه ستونزه نه ده؟
بله، دغه د مارشالۍ د رتبې ورکول یو نظامي امتیاز دی. خو زه فکر کوم چې معمولا هغه کسان ته دا باید ورکړل شي چې هغه یو لر نظامی لاسته راوړنې ولري، یو لوی نظامی لاسته راوړنې ولري. نو زه فکر کوم چې اوس دولت ښاغلي دوستم ته دغه امتیاز ورکوي، نو د دې معنا به دا وي چې موږ د هغې نظامي کړنې ستایو. او دلته پوښتنه راپیدا کیږي چې د هغه کومې نظامي کړنې موږ ستایو؟ هغه په کورنۍ جګړه کې برخه اخیستې ده، خو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله په بشري حقونو باندې تورن دی. او زه فکر کوم چې رسما دغه په وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیې موجودې دي. دغه ټولې هغه پوښتنې دي چې دغه امتیاز سوال لاندې راولي او د خلکو اندېښنې هم همدغه دي. له بلې خوا نه ګورئ چې په ټوله کې دغه د بشري حقونو د تامین بس تر پوښتنې لاندې راولي دی. دولت په حیثیت باندې منفي اغېز کوي. د نړیوالې ټولنې په حضور کې چې دغه کار ترسره کیږي، نړیوالې ټولنې حیثیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. دغه ټولو مسلو ته په کتو سره زه فکر کوم چې دغه مسله د توجیه وړ نه ده او په ټوله کې یو سم کار نه دی.
اوس نو د خلکو رایه څه سوه؟ که واقعا په ټاکنو کې درغلي سوې وه، نو درغلي خو باید څېړل سوې وای. آیا ټول هدف هم دا و چې په قدرت کې دواړه ټیمونه سره شریک وي؟
بله، که څه هم د دغه اوکرالیک د توجیه لپاره ښایي دلیل دغه وي چې دا یو ملي مصلحت ته او له دې لارې مو یو جوړجاړي ته ورسېدلو. خو زه فکر کوم چې دغه جوړجاړي د قانون حاکمیت په شدت سره تر سوال لاندې راوست. د ولسواکۍ هغه کوم روان بهیر چې و هغه برخلیک وګواښه او بیا یې چیلنج کړو. زه فکر کوم چې د خلکو د باور به په ټاکنو باندې خورا کمزوره شي او په راتلونکو کې له بده مرغه ښایي خلکو باور ډیر کمزوره وي د ولسواکۍ په دغه روان بهیر باندې. او دغه بیا فرهنګ رامنځته شي چې هر څوک چې ټاکنو کې بلومات سره مخامخ کیږي په دې بهانه باندې چې درغلی شوی دی د ټاکنو پایلې به نه مني او د قدرت کې د شریکېدو لپاره به له دې لارې یوه هڅه کوي.
د پوهنتون استاد محمد شفیق امین و. د ځینو اوریدونکو نظرونه به هم د دې سیاسي موافقې په اړه راوخلو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ لاسلیک سوی. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی تبرزو د دوی نظرونه به راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې اوریدونکي، لکه چې موږ راغ نه اوري. بل اوریدونکي تبرزو د دې سیاسي موافقې په اړه به د دوی نظر راواخلو.
نظر خود منگا دا دا چه منگا خوداش تیتاویا کارو که وینو عرص وینو دی ملت خلقی هستو دی ملت وطن خلقی هستو. و افسوس پا دی خبرو منگا کهو دا ملت منگا با افسوس کهو. منگا دا غریبانان افسوس کهو چه دوی چون پوحان دی، دوی سیاست مدارم دی، دوی مذب امی ولی، سیاست امی ولی، چوکی امی بودی، دالر امی ولی. آیا منگا دا فازه چه دا غمزا دا حکمت پا دیم دید و گلوی او کبدی نور می.
ډېره مننه د اوریدونکي نظر واوریدل. سو بل اوریدونکي ته ورزو د دوی نظر به هم را واخلو د دې موافقې په اړه. بلې، مهرباني وکړئ، ستاسو آواز مو ژورو. وعلیکم السلام. مهرباني.
بلې،
ستاسو آواز اورم. مهرباني.
زوره خیر جوړ بخیر.
مننه، خیر اوسې. مهرباني وکړئ، خبري وکړئ. اوریدونکو، لکه چې څو ویلو د پاره نه لري یا هم کېدای شي زموږ آواز به نه اوري. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به راواخلو د دې سیاسي موافقې په اړه چې د ولسمشر غنی او د پخواني اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ دغه موافقه شی به مخ کې لاسلیک سو. د جمهور ریاست ویاندویان وایي چې دوی به د دې موضوع په اړه وروسته خپل نظر څرګندوي. د ثبات او همپالنې ډلې ویاندویانو د دې موافقې د لاسلیک هرکلی کړی دی. اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورځو. مهرباني وکړئ ستاسو آواز مو ژورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني. ستاسو نظر څه دی د دې موافقې د لاسلیک په اړه؟ پلانډو کې کراتو وایي.
بلې اورم.
اور مهرباني خپل نظر سره شریک کړئ.
زما په نظر خو دا موافقه به کومه نتیجه ورنه کړي، ځکه چې نتیجه هغه وخت ورکوي چې دواړه یوې موافقې سره ورسېږم. ګرځي به زما داسې موافقه نه کړې چې هغه زموږ د افغانستان برخلیک سم وټاکي.
ستاسو توقع څه وه چې څه ډول موافقه باید وای؟ دا اوریدونکو تماس لکه چې پریسو و موردل چې شیبه مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله ترمنز سیاسي موافقه لاسلیک سو. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې وی لیکلی چې د دې موافقې پر بنسټ به ډاکټر عبدالله د ملي مصالحې شورا علي رئیس وي او د ټیم غړي به په کابینه کې شراکت ولري. د جمهور ریاست ویان دویان وی چې دوی